امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام ز نوشابه آشنایم. نن د سیشن به ورځ د اوریه حمل د میاشتې اتمه د مارچ له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
15 افغانان چې د پناه غوښتنې درخواستې نوې منل شوې نن د جرمني نه بیرته افغانستان ته لیږل شوې دي. د امریکا پوځ د موصل د جګړې کوم 900 ویډیوګانې ارزیابی کوي چې معلومه شي ولې خلک تلف شوي دي. او د اروپایي ټولنې د مهاجرت کمشنر د هنګري نه غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو سره د قانون مطابق چلند وکړي.
افغان حکومت وی لا تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وی څه باندې 4000 منسوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. او د متحده ایالاتو لوی څارنوال د امریکا ځینو ښارونو او ایالتونو ته د فدرال د مرستو کمیدو خبرداری ورکړی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه د پوره خبرونو له اوریدو وروسته خبریږي. اوس سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په کندهار کې د افغان پاوس چارواکي وایي تیر شپه دغه ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ملي اردو 8 عسکر او 22 وسلوال طالبان ووژل شول. په کندهار کې د 215 نمبر اتل قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د هلمند ولایت نه خپل لسګونه وسلوال د خاکریز د ولسوالۍ د شیرین اب سیمې ته د ملي اردو په پوستو باندې د ډله ییزو بریدونو دپاره راوستي وو. جنرال وفادار وویل اته عسکر او 22 وسلوال طالبان چې 2 تنه یې قمندانانو وژل شوي دي، 3 عسکر او 23 تنه وسلوال طالبان هم ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1995 کال کې دغه وزارت 4100 منسوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. دغه وزارت د کشف او ستراتیژیک استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال ویلي دي چې دا شمیر کسان چې په کې د دفاع د وزارت یو شمیر لوړ رتبه منسوبین هم دي، د اداري فساد، اختلاس، قتل او د دندونه د ناوړه وظیفو په اساس د افغانستان د امنیت ضد فعالیتونو په تور د عدلي او قضایي ادارو خواته معرفي شوي دي. یولسنه په نور جرمونو نیول شوي او تحقیق لاندې دي. افغان طالبانو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي افغان طالبانو په دې تازه وختونو کې پاکستان ته سفر کړی دی او د پاکستانی چارواکو سره په دې غږېدلې دي چې د کابل سره د سولې خبرې وشي. د طالبانو ناطق ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ ته ویلي دي چې موږ د مطبوعاتو دا رپورټونه په کلکه غندو ځکه زموږ مشر یو مشر هم اسلام آباد ته سفر نه دی کړی او نه یې د چا سره کتلی دي. خو هغه دا رپورټ رد نه کړ چې که طالبانو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه شوه نو دوی به پکې برخه واخلي. 15 هغه افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه رد شوي نن د سیشن به په ورځ په زوره له دغه هیواد نه افغانستان ته ولېږدول شول. د دغو افغانانو نه یوه د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل:
پناهندگی دور را تقاضا کرده بودم که بعد پناهنده دوم شوم، اما پناهندگی دوم وکیل مراد کرد که نمیشه. بعدا ما اسناد خود تمدید میکردم، پلیس آمدن که بیادر بعد بریدو.
دا افغانان د هغه موافقې په اساس چې د افغانستان حکومت له ځینو اروپایي ټولنو سره لاسلیک کړی د جرمني نه وایستل شول. د افغانستان د مهاجرو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې دا د هغه افغانانو څلورمه جوپه ده چې د پناه غوښتنې اسناد د جرمني محکمو لخوا نه دي منل شوي او له هغه هیواد نه ایستل شوي دي. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د تجارت او پانګې اچونې مسولین وایي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په زیاتېدو ده. تجاران وایي چې په تیر میلادي کال کې د امریکا او د افغانستان ترمنځ سوداګري 900 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال قربان حقجو او د امریکا د سوداګرۍ خاص استازي مايكل ديليني خبريالانو ته داسې ویل.
موږ دواړه غاړي دې ته هڅو چې په خنیت د پاکستان سره مذاکراتو کې داخل شي. موږ په دې باور یو چې د پاکستان سره دواړخیزه اغیزمن مذاکرات به خپایلې ولري، ځکه خو د تجارت نړیوال سازمان هم د همدسې مسایلو لپاره یو متحد سازمان دی او دا یوازنی هیواد نه دی چې دا ډول ستونزه لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. په برتانیې کې یوې محکمې د دغه هیواد د سمندري قواوو د یو افسر الکساندر بلکمن د بند مدره لنډه کړې ده او په سوونیو کې به له زندان نه آزاد شي. بلکمن په 2013 کال کې د یوې پوځي محکمې په حکم په هلمند کې د یو زخمي طالب وسلوال د وژنې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی و. د پولیسو او ویني شاهدانو د وینا له قرار نن د کشمیر په سیمه کې چې هند او پاکستان په جنجال لري د یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د ټوپکو د ډزو نه پس د هند ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه دوه ملکی کسانو وژل شول او 13 نور زخمی شول. د ټوپکو ډزې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو او عسکرو د مخفي معلوماتو پر بنا د دې لپاره د چادوري خارګوټه محاصره کړ چې یو وسلوال په یو کور کې پر شوی و. سرګونو اوسیدونکو چې د هند ضد شعارونه ورکول سیمه ته نږدې مارش وکړ چې هغه یاغي وکړي شي ځان د هغه کور نه وباسي. عیني شاهدان وایي د مظاهره چانو حکومتي قواو ترمنځ د محاصره شوي کور نه 100 متره لرې نښتی وشوي او دغه تلفات پکې پیښ شول. د امریکا پاوز د 200 زیاتې جلا جلا ویډیوګانې ګوري چې په موسل کې د 10 ورځو د جنگ په دوران کې اخیستل شوي دي. د دې ویډیو د لیدونه د امریکا د پاوز هدف دا دی چې آیا هغه رپورټونه صحیح دي چې وایي په موسل باندې د اسلامي دولت ضد ائتلاف په هوایي بمباریو کې د 100 نه زیات ملکي خلک وژل شوي دي. پینټاګان د عراق په موسل کې د غوژنې غم لړلې پیښه وبلله. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ وویل چې په دنیا کې بل داسې نظامي قوه نشته چې د ملکي خلکو د تلفاتو په برخه کې دومره زیاته حساسه واوسي. دا وایي موږ تل خپل انساني وسه کړې ده چې ملکي خلک مړه یا زخمي نشي. پینټاګان وایي یو کره کتنه ښیي چې د ائتلاف الوتکو د مارچ په 18 په هغه ځای کې هوایي بمباري کړې ده چې ویل کېږي ملکي خلک د موسل په زاړه ښار کې وژل شوي او زخمي شوي دي. د دفاع وزیر وویل هغه کسان چې دا رپورټونه ارزیابي کوي همدغه راز هیله لري چې دا ویډیوګانې به د هغو رپورټونو په باره کې پوره وضاحت مهیا کړي چې ځینو خبري منابعو ویلي دي چې د اسلامي دولت ملیشو په سیمه کې ماینونه ایښي وو او د هغو د چاودنو له امله دغه تلفات پیښ شوي دي. د امریکا په ملاتړ کوردی و سوال چې د سوریې په شمالي سیمه کې د اسلامي دولت په وسلوالو تعرضي حمله زیاتې کړې دي. د سوریې د لوی بند سره نږدې عملیات موقتاً بند کړې دي او متخصصینو ته اجازه ورکړې ده چې دغه بند ساختمان تفتیش کړي چې څومره مسؤل دي. د طبقه بند د فرات په سین باندې جوړ دی. د رقانه چې اسلامي دولت د خپل خلافت مرکز اعلان کړی دی 30 کیلومتره لرې دی. د اسلامي دولت و سوالو د 2014 کال رئیس دغه بند او خواوشاته نږدې ځایونه نیولې دي. منګ د امریکا غږ آشنا راجونه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د مهاجرت د چارو کمشنر د هنګري د حکومت نه غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو سره د دې ټولنې د اصول سره سم چلند وکړي. په هنګري کې د یو نوي قانون په اساس سر لنن ټول پناه غوښتونکو په سرحد کې په یو کمپ کې د نظارت لاندې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مبارزین د دې قانون عملي کېدل غندلې دي. د اروپایي ټولنې کمشنر د میټریس افرام پولوس د هنګری له مقامات سره د لیدنې ورسته ویل دي چې کارپوهان به د هنګری د حکومت سره د مهاجرینو په حق له د ټولنې د اصولو پر آیت باندې خبري وکړي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پولیسو لخوا د یو چینایي لوجل کې د ورسته مظاهره وشو او په دې جریان کې 3 پولیس زخمی شول. امنیتي مقامات وایي چې 15 اعتراض کوونکي نیول شوی دي. ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د اتمي وسلو په بین المللي بندیز مذاکره پیل کړې دي. هغه ملکونه چې اتمي وسلې لري د دې مذاکرو مخالف دي. د اتمي وسلو د بندیز پلویان اتمي وسلې نړیوال امنیت ته خطر ګڼي او خبرداري ورکوي چې چیرې دا وسلې استعمال شي تبا کوونکي اغیزې به ولري. تیر کال د 160 ملکونو نه زیاتو هیوادونو رای ورکړه چې د اتمي وسلو د بندیز په تړون باندې باید خبري وشي. په ملګرو ملتونو کې د اتمي وسلو د بندولو د چارو عالی رتبه نماینده کیم وین سو ویلي دي اتمي وسلې بشریت ته غټ تهدید دی، نو باید د دې وسلو د بندولو په باره کې خبري وشي. د اتمي او غیر اتمي ستراتیژیکو وسلو د بندولو تعقیبول به امنیت رانوړي، بلکې د نو او تابع کوونکو وسلو د رقابتونو او سیمه ایزو نړیوالو توتیخوالو لپاره به زمینه مساعده کړي. او د سپین ماڼۍ مجرب سلاکار جریډ کوشنر موافقه کړې ده چې د سنا د جرګې استخباراتي منتخبي کمیټې ته د خپل حق غونډو په باره کې معلومات ورکړي چې تیر کال د جمهوری ریاست د کمپین او د حکومت د انتقال په وخت کې د روس